د مازدیګر څلور بجې شوې ازادي رادیو اوریده. ازادي رادیو په یوه بلې پښتو خبرونه کې موزه نور یاس نوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې اوري چې ولسی جرګې د امنیتي ارګانونو مسؤلینو غوښتي وو څو په دې اړه چې ولې په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې په دې وروستیو کې د ناامنۍ پېښې زیاتې شوې دوی ته معلومات ورکړي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو راپورونه او مطالب لرو. د خبرونې دوهمه نیمه مو د ازادۍ راډیو اونیز پروګرام د پټې خولې فریاد ته ځانګړې شوې. په دې پروګرام کې په کونړ کې د نجونو د لوړ زده کړو ستونزې څېړل شوې دي. خو له معمول سره سم خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې د ترکیه په استانبول ښار کې د پولیسو او مظاهره کوونکو ترمنځ د تیر شپې له نښتو وروسته یو ډول خشنه چوپتیا حاکمه ده. د ملګرو ملتونو د کوچنیانو د کار ضد سازمان وایي په نړۍ کې د شاوخوا 5 میلیونه کوچنیان د نورو په کورونو کې د خادمانو په توګه کار کوي. مخکې له دې چې د نړیوالو خبرونو تفصیل واوري، قسیم سولمن د افغانستان کورنۍ خبرونه وړاندې کوي.
د ولسی جرګې ځینې غړي وایي په هیواد کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو په اړه د امنیتي مسؤلانو نننیو څرګندونو د دوی قناعت حاصل نه کړ. او په فاریاب کې د ګازو د دوو ډبو د چاودنې له امله 13 محصلین ټپیان شوي دي. بشپړ خبرونه واوري. د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي د دې جرګې په عمومي غونډه کې د امنیتي مسؤلانو څرګندونو د دوی قناعت حاصل نه کړ. د ولسی جرګې په نننۍ غونډه کې چې د تړلو دروازو تر شا جوړ شوی و، د دفاع وزیر جنرال بسم الله محمدی، د کورنۍ چارو وزارت امنیتي مرستیال جنرال عبدالرحمن رحمان او د ملي امنیت ریاست مرستیال ډاکټر ضیاور غوښتل شوی و. دوی په دې خاطر ولسی جرګې ته بلل شوی و څو په کابل او نورو ولایتونو کې د وروستیو نامنیو په اړه وضاحت ورکړي. د ولسی جرګې غړي آریان یون د نن ورځې د غونډې په اړه داسې وویل:
دا غ تکراری خبرې و چې مخکې هم دې کړي او بیا هغه خبرې تکرار کړي. او بل دا چې دوی دغه چارواکي چې نن راغلي و، دوی اصله د افغانستان په سطحه فکر نه دی کړی. نو هغې د خاطر دې که داسې موضوع نه و چې هغه د دې وطن په درد وخوري یا موږ د قناعت راکړي.
په تیرې شاوخوا یوې میاشتې کې یوازې پایتخت کابل د څلورو انتحاري او ډلیزو حملو شاهد و چې پکښې لسګونه ملکیان مړه او ټپیان سول او خلکو ته یې سختې امنیتي اندېښنې ورپیدا کړې. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو مسؤلین وایي ټول هغه ولسوالان به د مسلکي زده کړو لپاره هند ته واستول سي چې د آزادو سیالۍ له لارې انتخاب شوي دي. د دې ادارې رئیس عبدالخالق فراهي نن په کابل کې د والیانو په دوهمه ملي غونډه کې ویل چې په دې برخه کې له هند سره موافقه کړې ده.
بر اساس تفاهم نامه دیگری با کشور دوست
هندوستان له دوست هیواد هندوستان سره د بلې موافقې لمخې ټول هغه ولسوالان چې د رقابتي پروسې له لارې ټاکل شوی دي هندوستان ته استول کېږي، چې تر اوسه 114 ولسوالانو له دې تحصیل امتیاز څخه ګټه اخیستې ده. شغلی فرای وای ډېر ژر به 113 نور ولسوالان هم د مسلکي زده کړو لپاره هند ته واستوي. د فاریاب پوهنتون په لیلی کې نن غرمه مهال د ګازو د دوو ډبو په چاودنه کې 13 محصلین ټپیان سول. د فاریاب د پوهنتون مرستیال فیض الله قادری ازادي راډیو ته ویل چې د ګازو د ډبې د هوا د ګرمېدو له امله چاودلې. د میمنې د ولایتي روغتون ډاکټران وایي د څلورو ټپي سوي محصلینو حالت نازک دی، خو پاتې نورې سطحې سوځېدلې دي. اوس مهال د فاریاب پوهنتون په لیلی کې شاوخوا 360 محصلان اوسېږي. او روسي کورنۍ خبرم دا چې په افغانستان کې د بلجیمي شرکتونو د معرفي کولو دوهم نندرتون نن د سوداګرۍ او صنایعو خونو لخوا جوړ شو. په دې نندرتون کې چې هدف یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو پراخول دي، بیلابیل اعلانونه او د سلو بلجیمي شرکتونو د فعالیت څرنګوالی نندارې ته کښېښول سو. تر دې مخکې یو ورته نندرتون په 1990 لمریز کال کې په کابل کې جوړ شوی و چې پکښې د ساختماني چارو، کرنې، قانونو او روغتیایي خدماتو 140 بلجیمي شرکتونو ګډون کړی. دا کورنۍ خبرونه جنقال کوزی به مو د سیمي او نړۍ له وروستي حاله خبر کړي.
د ترکیه په استانبول ښار کې د پولیسو مظاهره کوونکو ترمنځ د تیر شپې له نښتو وروسته د تاوتریخوالي د چوپتیا فضا حاکمه ده. پولیسو د سه شنبه په شپه او د نن سهار په لومړیو کې له تقسیم میدان څخه د اعتراض کوونکو د خورولو په مقصد له اوښکې بهوونکي غاز او اوبو څخه کار واخیست. مظاهره کوونکو پر پولیسو د ډبرو او لاسي بمونو ګوزارونه وکړل. تېره شپه د مې له 1 راهیسې چې د حکومت ضد مظاهرې پیل شوي تر ټولو ناوړه شپه بلل شوې ده. د استانبول خروال حسین افنی مطلو د سه شنبه په شپه ویلي و چې د شخړو ضد پولیس به د مظاهره کوونکو د لرې کولو په مقصد د شپې او ورځې عملیاتو ته دوام ورکړي. د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان له دې مخکې ویلي و د حکومت ضد ډله ییزو مظاهرو په مقابل کې حوصله نوره ختمه شوې ده. د دغه راز یو ځل بیا وویل چې باور لري دا شخړې د ده د حکومت پر ضد یوه دسیسه ده. د بشکک یوې محکمې د قرغزستان د پخواني جمهور رئیس قرمانبیک باقیف ورور په تیر کال کې له دولتي نظارت نه د تیښتې په جرم په نورو 15 کلونو بند محکوم کړ. قاضی الماسبیک مالدوبایف د آزاد اروپا راډیو قرغز څانګې ته وویل حکمت باقیف نن په غیاب کې محاکمه شو. حکمت باقیف د تیر کال مارچ میاشت کې د ټوخلي ناروغۍ له امله په روغتون کې بستر شوی و او له هغه ځایه درکه شو. نوموړی د 2011 کال اګست میاشت کې د 2010 کال می او جون میاشتو کې د سترو شخړو او په امنیتي چارواکو باندې د حملو تنظیمولو په تور په 1.5 کال بند محکوم شوی و. حکمت باقیف تر اوسه له درکه دی. د یونان حکومت د پیسو د سپما په مقصد د هیواد دولتي راډیو ټلویزیون وتاړه. دا پریکړه د سې شنبې په ورځ د لږې خبرتیا وروسته اعلان شوه او دولتي خپرونو ټول کانالونه بند شول. د دولتي راډیو ټلویزیون له شاوخوا 2500 کارکوونکو څخه غوښتل شوي چې د نورو کارونو لټه کې دي شي. په سلونو کارکوونکي د مرکز اتن په شمال کې د دولتي راډیو ټلویزیون د مرکزي ودانۍ مخې ته د اعتراض په ډول راټول شوي او ژورنالستان نه غواړي چې له ودانۍ څخه ووځي. د یونان د دولتي راډیو ټلویزیون کارکوونکي وایي د حکومت په دې بې ځایه پریکړې ټکان خوړلی. د کاترینا لونیدو په نامه ژورنالیسته وایي مونږ د یو مناسب سټیشن لپاره خپل ژوند او رخ ورکړی. مونږ شپې او ورځې تیرې کړې او معاشونه مو هم نه دي راکړل شوي. مونږ د تیر نومبر میاشتې راهیسې معاشونه نه دي اخیستي. زمونږ ټولې هلې ځلې په اوبو لاهو شوي. مونږ یې په دې ډول وغورځولو. دا د شرم او خجالت ځای دی. د حکومت ویان سیموس کې د کول ګلو دولتي راډیو ټلویزیون د پیسو مصرفونکي د اداري فساد او ناوړه اداري مرکز وباله. د یونان دولتي راډیو ټلویزیون په کال کې شاوخوا 300 میلیونه یورو بودجه درلوده. یونان تر فشار لاندې ده چې د 240 میلیارد یورو نړیوال مالی ضمانت د ترلاسه کولو لپاره باید لګښتونه کم او مالی پورته کړي او دغه راز دولتي دندې هم باید راکمې کړي. په نړۍ کې شاوخوا 500 میلیونه کوچنیان د نورو په کورونو کې د خادمانو په توګه کار کوي چې په ډیرو مواردو کې دا کارونه خطرناک او د غلامۍ شرایطو په څیر وي. دا ارقام د ملګرو ملتونو د کارګرو نړیوال سازمان نن د ماشومانو د کار ضد ورځې د لمانځنې په مناسبت خپاره کړي. دا سازمان وایي 6.5 میلیونه ماشوم کارګران د 15 او 14 کلونو تر منځ دي او په سلو کې له یو زیاتې نجونې دي. د ملګرو ملتونو د کارګرو نړیوال سازمان په راپور کې ویل شوي د پاکستان او نیپال په لرې پرتو سیمو کې کورنۍ د خپلو پورونو ورکولو په مقصد خپل کوچنیان اړ باسي چې د نورو خلکو په کورونو کې کار وکړي. راپور زیاتوي چې دا ستونزه د افریقا په وچه کې تر دې هم سخته ده. کوچنیان اړ کیږي چې ځایونه پاک کړي، پخلی وکړي او د غراز ورباندې فزیکي، روحي او جنسي تیری هم کیږي. د امریکا د متحده ایالاتو د مدني ټولنو اتحادیه چې د امریکا د اساسي قانون د حقونو یوه مخکښه مدافع ټولنه ده، د امریکا په حکومت د میلیونونو امریکایانو او د نړۍ د نورو برخو د خلکو د موبایل ټلیفونونو، ایمیلونو او نورو برقي مخابراتو د څار په اړه حقوقي دعوه کړې ده. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه هاجر مراد یم. د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو لمخې د راتلونکو 24 ساعتونو لپاره د کابل او زننورو ښارونو د هوا حالات د سانتیګراد په کچه داسې اټکل شوی دی. په کابل کې آسمان وریز وي، د باران د اورښت اټکل هم شوی دی. د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټي 40 اټکل شوی. په کندهار کې آسمان نیمه وریز وي، د تودوخې لوړه درجه 43 ټیټي 28 اټکل شوی. په هرات کې آسمان شینوی، د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټي 22 اټکل شوی. په مزار شریف کې آسمان نیمه وریز وي، د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټي 40 اټکل شوی. په جلال آباد کې آسمان نیمه وریز وي، د باران د اورښت اټکل هم شوی دی. د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټي 40 اټکل شوی. لاملتیا مو مننه کوم.
د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه او دغه راز د افغانستان د هوا د حالاتو اټکل مو واورید. ازادي راډیو په ویب پاڼه کې هم دغه راز خبرونه لوستلی او کتلی شئ. پته مو ده ازادي راډیو .org. وړاندې په خبرونه کې پر دغو موضوعاتو په تفصیل راپورونه اوري. ولسی جرګې د امنیتي ارګانونو مسؤلین نن وروغوښتي وو تر څو په دې اړه چې ولې په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې په دې وروستیو کې د امنیت پیښې زیاتې شوي معلومات ورکړي. په کابل کې له پرونۍ او له هغې مخکې حملو وروسته اکثره ښاریان د ناامنیو زیاتوالي اندېښمن کړي دي.
ازار ویره د مور د مند د پلرن په ضرورت کې پیدا شله او مکتب دروازه تکول شخپل اولاد به وخت
نن د ماشومان د کار زد نړیواله ورځ ده. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وای په افغانستان کې نږدې 2 میلیون ماشومان په شاقه او سختو کارونو بوخت دي.
دولت نن دا خواهش لرو د څوک چې کار کوي د دې زمينه مساعد کې چې پکې کارونه کې تعلیم وکړي او د افغانستان په افتخار شي.
په هلمند کې د ماشومانو لپاره د ګوزند ناروغي پر ضد د واکسین کمپاین پیل شوی. خو روغتیایي مسؤلین وایي غواړي په دې کمپاین کې شپږ لکه ماشومانو ته واکسین ورکړي، خو د تطبیق په وړاندې امنیتي ستونزې شته.
همدغه شان پرون موږ یو زخمي درلودې د سنګین د ولسوالۍ څوړ مورز یو شهید رضاکار درلود.
د خوځ د مخدره موادو په وړاندې مبارزي مسؤلین بیا وایي د دوی د هڅو په نتیجه کې ډېر د مخدره موادو کاروباریان نیول شوي او پر مخدره موادو د روغ د کسانو شمیر هم کم شوی.
الله زره معتدین د نشین را ګرځېدلی دي. هغه ستر د مافیا ګروپونه چې په خوست کې موجود وو هغه نیول شوي، د قانون منګولو ته سپارل شوي دي.
په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې په ترکیه کې د وروستیو مظاهرو له حاله مخبر وو او د خبرونې په دوهمه نیمه کې البته په وروستۍ برخه کې د پټې خولې فریاد په کونړ کې د نجونو د لوړو زده کړو ستونزې ته ځانګړی شوی.
کورنۍ مطمئن شي زما لور لاره بیت په امن سره رسیږي، د دې وجه نه هم کورنۍ چې به تر دې چیز لاره شي.
ازادي رادیو اوري. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل، ولسي جرګې نن عمومي غونډې ته د امنیتي ارګانونو مسؤلینو ورغوښتي وو تر څو په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د ناامنۍ او د پیښو د زیاتوالي د عواملو او د دوی د اقداماتو په اړه معلومات ورکړي. له کابل جمیله ظریف د ازادي راډیو خبریال راسره ټلیفون په لیکه دی. بلې، راته ووایي چې په ولسی جرګه کې څه وویل شول، کوم امنیتي مسؤلین نور بلل شوي وو او آیا د دوی هغه څرګندونې د وکیلانو لپاره د منلو وړ وي یا د قبول وړ وي کنه؟
بلې نور صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویلې نن د ولسي جرګې عمومي غونډې ته د کورنۍ چارو وزیر بسم الله محمدي، د اوبخې د دفاع وزیر بسم الله محمدي، د کورنۍ چارو وزارت مرستیال عبدالرحمن رحمان او د ملي امنیت عمومي ریاست د اپراتیفي مرستیال ډاکټر زیا ورغوښتل شوی و سره لدې چې غونډه د تړلو دروازو تر شا و. خو بیا هم یو شمېر وکیلان چې له غونډې راوتل نو دوی رسنۍ سره خبرې کولې او په ورته وخت کې د ولسي جرګې منشي عرفان الله عرفان سره مونږ مرکه وکړه. ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د امنیتي وکیل اورګانونو له مسولینو سره وکیلانو جدي خبرې وکړې او دوی سره جدي پوښتنې مطرح کړې. دوی ویل چې سره لدی چې په ځینو مواردو کې وکیلانو د دوی د امنیتي اورګانونو د خبرو د دوی قناعت او اصل ک خو په ځینو مواردو کې دوی بیا هم له امنیتي اورګانونو وغوښتل چې په خپل ماینس کې هماهنګي رامنځته کړي. عرفان الله عرفان، ازادي راډیو ته په دې اړه داسې ویل
تاکید به شد در نتیجه مجلس که یک هماهنگی کلی در سطح بالای دولت میان به هم شخص رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، معاونین، کابینه، شورا، والیستوا و تمام ملت افغانستان یا باید یک نوع یک بسیج ملی در برابر حملات دشمن باید ایجاد شود و اصلا یک تفاهم ملی به میان به
دغه امنیتي چارواکي وروسته لغې د ولسی جرګې عمومي غونډې ته د استجوابي غونډې لپاره ورغوښتل شوی و چې په کابل ولایتونو کې په دې وروستیو کې انتحاري عملی او یا امنیتي پیښې ډېرې سوې دي. یوازې په کابل ښار کې په تېر یوه میاشت کې څلور انتحاري عملی وشولې او همدارز سره لدی چې د ولسی جرګې نننۍ عمومي غونډې ته د امنیتي ارګانونو مسؤلینو خبرې وکړې، څرګندونې وکړلې. عرفان الله عرفان ویل چې څنګه چې د وکیلانو قناعت ترلاسه کړ خو په خپل وکیلانو به چې کله لغونډې نه راوتل دوی ویلي چې د امنیتي ارګانونو دغه څرګندونو د دوی قناعت نه ده حاصل کړی. دوی ویلي چې یعنی هغه خبرې چې دوی څرګندونې وکړې دوی هیڅ سور باندې خوشاله نه دي. په دې کله آریان یون ازادي راډیو ته داسې ویلي
دغه تکراری خبرې و چې مخکې هم دی کړی او بیا ما هغه خبره تکرار کړي. دغه چارواکي چې نن راغلي دوی اسکله د افغانستان په سطح فکر نه دی کړی، نو هغه د خاطر دی چې داسې موضوع نه و چې هغه د وطن په درد خوري یا موږ د قناعت راکړي.
بله نوری صاحب.
بله جمیله ظریف، له تاسو نه مننه. د و موردل چې ولسی جرګې نن د امنیتي ارګانونو مسؤلینو ورغوښتي وو څو په دې اړه چې ولې په دې وروستیو کې په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د ناامنۍ پیښې زیاتې شوې دوی ته معلومات ورکړي او له دوی واوري چې دوی څه د دغو حملو د مخنیوي لپاره څه اقدامات کړي. د یادونې وړ بولو چې مشرانو جرګې هم د عمومي غونډې پرون د عمومي غونډې یوه برخه د افغانستان امنیتي مسایلو ته ځانګړې شوې وه. مشرانو جرګې پر کشفي ارګانونو انتخاب
انتقاد وکړ چې تر اوسه نه دي توانېدلې په ښارونو کې د وسلوالو طالبانو د نفوذ مخه ونیسي. اکثرو سناتورانو وویل چې دوی د وسلوالو مخالفانو د حملو له ډېرېدو څخه ډېر اندېښمن دي او باید چې کشفي ارګانونه یې مخه ونیسي. دغه راز په کابل کې له پرونۍ حملې او له هغه مخکې نورو حملو وروسته هم د کابل ښاریان د ناامنیو له امله یو څه بیریدلی دي. خاریان دغه راز په کابل ښار کې وروستۍ حملې او مخکې حملو سربیره پر دې چې خلکو ته ډېر ځاني او مالي زیانونه اړولي، د کابل ښار اوسیدونکو ته یې هم اندېښنې راولاړې کړې دي. سترې محکمې ته د څیرمه کورونو او بلاکونو اوسیدونکي وایي چې په دې سیمه کې پرونۍ انتحاري حملې دوی ته هم ډېر زیانونه اړولي او ماشومان یې سخت بیرولي دي. د سترې محکمې مخې ته د سې شنبې په مازدیګر انتحاري حمله وشوه چې نږدې 60 تنو ته یې مرګ ژوبله واړوله. په دې اړه نور حال د نسیم شفق په راپور کې اوري چې د پیښې ځای ته ورغلی او یو شمېر کابل ښاریانو سره غږېدلی دی.
په کابل ښار کې د سترې محکمې مخې ته د پرونۍ انتحاري حملې په سیمه کې نن سهار هم یو ډول ویره خوره وه او د ښاروالۍ کارکوونکي د اوسپنې او ښیښو د ټوټو په راټولولو بوخت وو. په دې سیمه کې د شاوخوا بلاکونو ښیښې ماتې شوي، دیوالونه او نږدې درول شوي موټر زیانمن شوي او حتی د کالیو ټوټې د ونو په خاخونو کې لیدل کېدې. د دې سیمې یو شمېر اوسیدونکو د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا چاودنه ډېره زوروره وه او هیڅکله به یې هیره نه کړي.
ما نوم نعیمه. واقعا خو ډېره خطرناکه وه او ډېر خلک یې وېرولو. دغه د بلاکو شیشې د ټولې ماتې کړلې، خلکو ته ډېر زیات ضرر ورسېده. نن کور کې خلک ډېر زیات وېرېدل، د خلکو کورونه خراب شوي،
ټول شیشې ماتې شو، خلک مړ شو، ګاډي وسوځېده، دا خلک وسوځېده.
په کابل ښار کې د سترې محکمې د ختیځ دروازې مخې ته د سې شنبې ورځې په مازدیګر د سترې محکمې د کارکوونکو پر بس موټرو انتحاري حمله وشوه. چارواکي وایي چې په دې حمله کې 18 تنه ووژل شول او 9 نور ټپیان شول چې د ښځو او ماشومانو په ګډون ټول ملکي وګړي دي. د دې حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی او ویلي دي چې هدف یې د سترې محکمې مامورین وو. د دې پیښې په ځای کې یو تن ازادي راډیو ته وویل چې په دې انتحاري حمله کې د سترې محکمې د مامورینو ترڅنګ د سیمې ګڼ شمېر اوسیدونکي هم مړه او ټپیان شوي دي.
مېرمن محبوبه د ازار ویره د مور او د میندې د پلرن په ځلونو کې پیدا شوه او د مکتب دروازه ته کولې چې خپل اولاد به یې پخت. موږ د مکتب ښې ډېرې ماتې شوي دي.
په تیره شاوخوا یوه میاشت کې دا څلورمه انتحاري او ډله ییزه وسلواله حمله ده چې په کابل ښار کې ترسره کیږي. د دوشنبې په ورځ د کابل نړیوال هوایي ډګر ته څیرمه یو شمېر وسلوال طالبان یوې ودانۍ ته ننوتل او څو ساعته یې له امنیتي ځواکونو سره مقاومت وکړ. دغه راز وسلوالو طالبانو نږدې 2 اونۍ وړاندې هم د کابل ښار په زړه کې په شهرنو سیمه کې د مهاجرت پر نړیوال سازمان حمله وکړه. تر هغې مخکې د کابل ښار په شاشهید سیمه کې هم انتحاري حمله وشوه او لسګونو کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. د کابل ښار یو اوسیدونکي پرونی او تیرو حملو ته په اشاره له امنیتي پلوه اندېښنه وښوده. د موبایل چې په دې حملو کې تر ډیره ملکی وګړو ته تلفات اوښتي دي.
ښار ته ضرر رسیده د خامه خدا کورونه والا خونه دولت کړي، نه مثال امریکایان دي، خو ټول ضرر کور والا تر رسیده. هلته وګوره ته جانماز وګوره، پهونه کې خو جانماز وینه سیاسر مې پکې، ماشومان مې پکې، عام خلک خود ته مکتب د مکتب رخصتیږي، د بلاکو خلک دي.
ملګرو ملتونو د سې شنبې په ورځ په یو خبر کړي راپور کې ویل چې په افغانستان کې د تیر کال په مقایسه ملکی تلفات زیات شوي دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي یان کوبیش پرون وویل چې د روان میلادي کال له پیل نه د جون تر شپږمې پورې 2500 ملکی وګړي وژل شوي چې 21% یې ماشومان دي.
د کابل چاپی خبرونه هم په کابل کې په پرونی حمله ډیر لیکنې خبرې کړې دي. رحمت الله افغان ایلندیز اوروي.
کابل چاپی او شمیر رسپانو په خپلو غنو کې په ستر محکمې د انتحاري حمله په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. ملي باور خپلواکي رسپانې په خپل لومړي مخ کې لیکلي، په لومړي ځل ستر محکمه د وسلوالو تر حمله لاندې راغله. رسپانه د چرواکو له خولې لیکي په پرونی انتحاري حمله کې 18 تنه وژل شوي دي او 9 تنه نور ټپیان دي. رسپانه په خپل سر مقاله کې لیکي، دا په تیرو 2 کلونو کې د وسلوالو داسې بې مثاله حمله ده چې قضایي اداره په نښه کوي. د لیکوال د معلوماتو له مخې د افغانستان قضایي اداره تر ډېره بریده د هغه خلکو لخوا پر مخ ځي چې په دینی برخه کې زده کړې کړي دي او عالمان او قاضیان دي. ویسا ورسپانه په خپل سر مقاله کې لیکي کا په نوره نړۍ کې ودا سونه تیر شي لکه زموږ پر ولس چې کلونه کلونه راهیسې تکراریږي ښایي د ژوند ټول نظام یې ورسره بدل شي. په سر مقاله کې راغلي هر ورځ ډلې ځې انتحاري حمله د لسګونو افغانانو وژل کېدل لسګونه کورنۍ د ویر په ټغر کې نیول لوی غمیزه ده که دا د نظام د نیمګړتیا پایله وي او که د پردیو استخباراتي کړوړو هم وي باید چاره یې وشي. د سر مقالې لیکوال وړاندیز کوي تر ټولو لومړی باید په ټولو کې ولس د دې غمیزې په وړاندې په یو دریځ کې ودرېږي. لیکوال ټینګار کوي آخر تر دې به نور کوم بل لوی مصیبت راځي چې زموږ ولس یې پر وړاندې یو شي. د خدمتګار په سر مقاله کې راغلي مشرانو جرګې شا کړی چې د طالبانو حملې د چارواکو په همکارۍ کېږي. په سر مقاله کې راغلي د انتحاري حملو په اړه د افغان دولت دریځ دا دی چې د انتحاري حملو مخنیوی نشي کېدای. د لیکوال په باور دا په داسې حال کې ده چې ډېر کسان په دې باور دي چې پر لویو لارو سار زیات شي او د موټرو او اشخاصو په تګ راتګ محدودیتونه ولګېږي او د ترانسپورټي شرکتونو د لارې د پاسپورټونو او تضمینونو په بدل کې یې خطي سیرونه او سفرونه تنظیم شي نو تر 98% پورې به په دې حملو کې کموالی راشي. محور وسپانې په خپله سر مقاله کې لیکلي زموږ دښمن یوازې طالب نه دی او د طالب په نوم ډېرې کړۍ شته چې د خپلو ګټو لپاره فعالیتونه کوي او په حساسو نقطو کې وروستۍ حملې یې ښې ښکارندویي کوي. د لیکوال د معلوماتو له مخې د نشه یي موادو جنگ، سیاسي جنگ، قومي جنگ، د سیمه ییز اقتدار پر سر جګړې او د زور خودنې جګړې ټول هغه څه دي چې د طالب په نوم ترسره کیږي خو تلفات یې عامو خلکو ته اوړي. او په پای کې هیواد دولتي ورځپاڼې لیکلي دا چې د تروریزم د جګړې تر شا ګڼ بهرني لاسونه دي نو افغان ولس ته د ملي اجماع له لارې سره راټول شي او د تاریخي دښمنانو له دغه ناوړه پلان څخه د خوندي افغانستان حل لاره ولټوي. د لیکوال په باور له دې پرته نه راباندې د امریکا په مشرۍ د نړیوالې ټولنې زړه سوازي او نه هم د افغان وژنې دا لړۍ ختمېدونکې ده.
ازادي راډیو اوري د مازدیګر 4:22 کېدونکې دي. نن د جون 12 د ماشومانو د کار پر ضد مبارزې نړیواله ورځ ده. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي په اوس وخت کې په افغانستان کې نږدې 2 میلیونه ماشومان په شاقه او سختو کارونو بوخت دي. مخکې دې چې په دې اړه په تفصیل راپور درواورو په هلمند کې د ماشومانو لپاره د ګوزند د ناروغي پر ضد واکسین د کمپاین لحال درکو. روغتیایي مسؤلین وایي غواړي په دې کمپاین کې 6 لک ماشومانو ته واکسین ورکړي خو دغه کمپاین د تطبیق په وړاندې د دوی په وینا ډېرې امنیتي ستونزې هم شته. الیاس دایې په اړه نور حال وړاندې کوي.
د روغتیا د ریاست کارکوونکو وایي په ټول هلمند کې د پولیو په ضد د واکسین کمپاین پیل کړی دی. د واکسین په دې دوره کې به 6 لک ماشومان ته د پولیو د پلچ کوونکو د ناروغي په ضد واکسین ورکول شي چې عمرونه تر 50 کلن کښته وي. په دې اړه په لشکرګاه کې غونډه جوړه شوې وه او د واکسین د رضاکارانو پر هغه مرګ ژوبله هم اعتراض وسو چې 2 ورځې وړاندې د سنګین په ولسوالۍ کې رامنځته شوې وه. د روغتیا د ریاست د کتلوي معافیت مسؤول ډاکټر عبدالحد حازم رسنی تول په سنګین کې 2 ورځې وړاندې یو کار وجل سوی او بل په داسې حال کې سخت پیسوی دي چې د واکسین په ورکولو بوختو.
د دې رستن سره سره موږ خپل کار مخته بیولې دا اوس څلور کلستر کې عمل نن جنگ روان دی. د مرجع د بولس ډیر لسفر لسوم کلستر کې ریخ ناور سم کې هم موږ کمپاین روان دي. همدغه شان پرون مرجع او زخمي درلودې د سنگین د ولسوالۍ څور مرز یو شهید رضاکار درلود.
ول کې په هلمند کې نه یوازې نامني د واکسین د تطبیق په وړاندې لننګونو څخه دی بلکې کلتوري فامیلی ستونزې او د خلکو نه پوهاوی هغه مسله ده چې ټول ماشومان ته د واکسین په ورکولو کې ستونزې راولاړوي. ځینې کسان فکر کوي چې د پولیو د واکسین څاڅکي د انسانانو د نسل د کمیدو لامل ګرځي خو ډاکټران اطمینان ورکوي چې د پولیو د واکسین دوه څاڅکي د ماشومانو د عمري فلج او معیوبیت مخه نیسي. د هلمند والی مرستیال مسعود بختور د واکسین په اړه د جوړسوي غونډې پر مهال له خلکو قومي مشرانو او علماو څخه د واکسین په اړه د مرستې غوښتنه وکړه.
بل موضوع د ښځینه رضاکارانو کموالی دی. متاسفانه چې زموږ په ټولنه کې تر اوسه پورې هم دغه مشکل سره مخ چې موږ خپل سیاسي خوندې منډې او ورندرګانې دې ته نه پرېږدو چې دغه وکړي. په دې کمپاین کې زموږ سره ونډه واخلي نو زما هیله دا ده چې علماو شورا د مخصوص پر دې باندې بیا تاکید وکړي.
که څه هم څه موده وړاندې وسلوالو طالبانو د پولیو د واکسین له تطبیق سره مشروطه هوکړه وکړه خو ویل کېږي په لرې پرتو سیمو کې نامني ډېری سیمې د واکسین له پوښښ څخه ساتي. خو د روغتیا د ریاست مسؤلین وایي په دې وروستیو کې د پرله پسې واکسینونو له امله په هلمند کې د پولیو د مرض هیڅ ډول مثبته پیښه نه لري. محمد الیاس دایم د ازادي راډیو هلمند.
لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل، نن د جون 12مه د ماشومانو د کار پر ضد مبارزې نړیواله ورځ ده. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي دا مهال په افغانستان کې نږدې 2 میلیونه ماشومان په شاقه او سختو کارونو بوختي. د دې کمیسیون چارواکي وایي چې د دې ماشومانو عمرونه د 10 او 15 کلونو تر منځ دي او په شپه ورځ کې نږدې 12 ساعته کار کوي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت هم د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون راپور تاییدوي، خو وایي چې دوی پر یو ستراتیژیک پلان کار کوي چې له مخې به پر ماشومانو شاقه کارونه کم شي. په اړه نور حالې د رحمت الله افغان پر راپور کې اوري.
د ماشومانو په حق له د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون یو تر سره شوی سروي څرګندوي چې افغان ماشومان په افغانستان کې 22 ډوله شاقه کارونه تر سره کوي. د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون چارواکو د چهارشنبه پر ورځ د ماشومانو لخوا د شاقه کارونو د تر سره کېدو پر ضد د مبارزې د نړیوال ورځ په مناسبت په دې اړه اندېښنه څرګنده کړه. د دې کمیسیون د ماشومانو د ملاتړ د برخې مرستیال محمد بلال صدیقي وویل چې یاد ماشومان په شپه ورځ کې نږدې 2 ساعته سخت کارونه تر سره کوي.
تقریبا 9 میلیون ماشومان اوس د شاقه کارون سره بوخت په افغانستان کې. متاسفانه دا ماشومان تقریبا په 22 مختلف شاقه کارون سره بوخت او ډیر ساعت کار کوي، د قانون کار سره مغایرت لري. اما متاسفانه ماشومان چې 10 کال عمر لري، 11 کال عمر لري، متاسفانه دوی تقریبا 11 ساعت 12 ساعت په یو شپه ورځو کې کار کوي.
هغه زیاته کړه دغه ماشومان د خښتو په بټیو، مستري خانو، موټر مینځلو، نانوایی، د لرګیو په پلورنځیو او نورو بیلابیلو کارونو کې په درنو کارونو بوختي او حتی یو شمېر سوالګري هم کوي. د دې کمیسیون د چارواکو په وینا افغان ماشومان وهل او قاچاقیږي او حتی جنسي تیری هم پرې کیږي. په کابل ښار کې یو شمېر بېوزله او بې سرپرسته ماشومان چې په بیلابیلو شاقه کارونو بوختي وایي په کورونو کې د ګټې څوک نه لري، نو ځکه یې ښوونځیو ته شاکړې ده او سخت کارونه ترسره کوي. یو شمېر ماشومانو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ایما زنم کامران ده، زه دغه ایما زه 12 کلن یم، کار مې د مستری توب ده، پنچر مې نه ده، کور کې مې د ګټې څوک نشته، ځکه مې مکتب نه ده راسته. ایسابای ناراضم مازګر پورې.
نو میرا اسماعیل تر سبای 8 بجې رزن 9 بجې رزن تر شپږو کورو مکتب ته نزمه، کور کې مې دی ګټ وړي څوک نشته.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې د افغانستان د څه باندې 20 میلیونه وګړو له جملې څخه 14 میلیونه یې ماشومان جوړوي. د دې وزارت چارواکي زیاتوي چې نږدې 10 میلیونه افغان ماشومان ښوونځیو ته ځي، څه باندې 2 میلیونه د دې وزارت د پروګرامونو په چوکاټ کې شامل دي او پاتې 2 میلیونه ماشومان چې په درنو کارونو بوختي له ښوونځیو څخه هم لرې پاتې دي. د دې وزارت ویان علي افتخاري ازادي راډیو ته وویل چې له ماشومانو څخه د ملاتړ لپاره یې پر یوې ستراتیژۍ باندې کار پیل کړی ده چې په راتلونکي کې کال کې به عملی شي.
مرکز ولایت مراکز حمایتي از اطفال ایجاد شوه چې انواع
د افغانستان په مرکز او یو شمېر ولایتونو کې له ماشومانو څخه د ملاتړ مرکزونه جوړ شوي چې دغه د ماشومانو اړوند بیلابیل قضیه تعقیبوي. د مهال په دوو کاري کړنو باندې کار روان دی، د ګدایګرو ماشومانو راټولونه، په جمعتون کې د ماشومانو د مرستې لپاره صندوقونه ایښودل کیږي چې خلک خپل ایماني دندې له مخې مرستې وکړي. دغه مرستې یوې ټولیزې همغږۍ ته اړتیا لري چې سکتوري ادارې باید وکړي، او کچیرې والدین په دې برخه کې مرستې ونه کړي، اړوند ادارې به ونه شي کړای چې د ماشومانو ستونزې حل کړي.
هغه زیاته کړه چې دې وزارت په تیر کال کې د کار پر مهال ماشومانو سره د تاوتریخوالي او جنسي تیری 2195 پیښې ثبت کړې دي. د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون او څېړونکو انتخاب کوي چې افغان حکومت له ژمنو سره سره لا هم نه دی توانېدلی چې د ماشومانو د حقوقو د خوندي کولو قانون عملي کړي. رحمت الله افغان، د ازادي رادیو، کابل.
و امرودل چې نن د جون 12مه د ماشومانو د کار پر ضد مبارزې د نړیوالې ورځ د لمانځلو په ترڅ کې د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په افغانستان کې په اوس وخت کې نږدې 2 میلیونه ماشومان په شاقه او سختو کارونو بوخت دي. دا چې افغان ماشومان څه غواړي، د کابل د څو تنو ماشومانو نظرونه به واورو.
السلام علیکم، زما نوم یوسف ده، یو لس کلن زه نن بای کر یا تون رازم تر هغه 12 پورې بس 12 نزم د کور ته. دولت نن دا خواهش لرو چې د څوک چې کار کوي دې د یو زمینه مساعد کی چې پکې کارونه کې تعلیم وکړي او د افغانستان په افتخار شي، تر څو چې ماشومان غټ شي بیا د افغانستان سر بلند کړي.
دولت نه غواړم مکتب راته جوړ کړي، کومک را سره وکړي، د سختو کارونو رانه خلاص شي.
دیار لس کلن زاول خرڅوم
د سبې وو بجو ناراضه تر گرمی تر گرمی تر دو بجو پر زاول خرچم باندې غ ناراضه مکتب ته زما دولت نه دا غواړم چې زمون غریب خلکو سر مکتب جوړ کی چې مونږ درس وای د زاول مونږ ته په درد نه خلی باید یو څه دک پایند کی یو څه جوړ شو باید مونږ سره همکاري وکړي د تمام ورځ ګرځو د څو ورځ کیږي چې سل روپۍ ګټو نو چې 200 رانه زی بدغه کې مریضان کیږي په دل مار کې وای دولت نه مونږ دا غواړم چې مونږ سره کومک کې مکتب غواړم لاته جوړ کړم
د کابل خارج ته